شاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
رسول علي شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي څوګندیم شوې دي او باندې ورځو کې شاید رئیس سره مو ګوري رئیس جمهور سره او د ملي وزارت حکومت مشرانو سره موږ هم په امادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغې باندې باس وشي څنګه اعتماد سازي منځته شي څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړۍ ورځ وویل چې په شاوخوا دو اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استاسو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړي او ولسمشر اشرف غنی د ده د سرګردونو ستاینه کړې ده. د سولې د شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړي دي. په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه خواوې به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز به د خبرو دوهم پړاو له کم کې اختره وروسته وي. د سولې د عالي شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه پورې نه دی څرګند، خو د په وینا حکومت او د سولې شورا پر یوه ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي سابیه د سولې د هڅو ملاتړ وشي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې چې په وروستیو کې پیل شوې ده بشپړ ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په یو مرکه کې ویل پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د آسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. دوی ویل چې د مری خبري په خورا صمیمانه فضا کې وي. پرون او ننګنو افغانانو ازادي رادیو ته په مرکو او پیغامونو کې ویل چې په سرژنی اختر کې د دې لپاره زیاته خوشحالي احساسوي چې سولې ته هیلي زیاتې شوې دي. په دې خبرونه کې به د خپلو درنو ملمنو نظر وپوښتو چې آیا دوی هم سولې ته خوشبینه دي که وي پر څه حساس هیله من دي.
سلام و عید مبارک. به امید آرامش و صلح همیشگی در این برنامه زیر آسمان کبود ما امید مرزبان با همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. خوشبختانه که در این دو روز عید خبر جدی از انفجار و انتحار نداریم و ظاهرا به نظر میرسد که در نقاط مختلف افغانستان مردم عید نسبتاً آرام دارند. هرچند حالا قضاوت در این رابطه خیلی پیش از وقت است، ولی آیا میتوان گفت آرامش نسبی در عید نتیجه نخستین مذاکره رو در رو میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح است؟ از دور بعدی مذاکرات که شاید در دو هفته آینده برگزار شود چه انتظار می رود؟ آیا می توان گفت بنبست شکسته و حالا دریچه بسوی رسیدن به آرامش نسبی باز شده است؟ شما از گفتگوهای صلح چه انتظار دارید؟ این همه سوال ها و سوال های دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود با شما شنونده ها و با مهمان های ما به بحث می گیریم. شما از طریق تلفن و فیسبوک می توانید با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بی سیم دارین پیامتان را مثل اس ام اس بنویسید و به شماره 818 بفرستید از همین حالا به ما می رسد. ولی شماره های تلفن را که می توانید با او تماس بگیرین تا لحظات بعد اعلان خواهم کرد. حالا قلم و کاغذ را آماده بسازین برای اینکه شماره را یادداشت بکنین و به ما زنگ بزنین. مهمانای ما در این بحث هستند سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی، عبدالکریم حقیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن و دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه.
ټولو مېلمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته هم لکه څنګه چې وویل شول موقع درکو چې زموږ له مېلمنو څخه د سولې په اړه نظر څرګند کړئ او یا خپل نظر ورسره شریک کړئ او یا هم پوښتنې ورڅخه وکړئ. لومړی ښاغلی یوسفزی ته ځو چې په لندن کې فعلاً میشته. یوسفزی صاحب، لکه څنګه چې مو په دې خبرونه کې وویل، موږ ته پرون خصوصا چې ډېر اوریدونکو د افغانستان له مختلفو سیمو څخه تلیفونونه کول، نو ډېرو په دې ډېره خوشحالي څرګندوله چې وایي په سرژنۍ اختر له نورو سره ډېر توپیر لري ځکه چې سولې ته خلک خوشبینه سوي دي. تاسې د دې خوشبیني څومره موجب بولی، څومره په حقیقت ولاړه بولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي. واقعا هم چې تیرو تقریبا څلورو لسیزو جګړو افغانان امن او سولې ته ډیر تګ کړی دي، او کله هم چې داسې یو موقع پیدا کیږي چې هلته د امن خبرې کیږي، د سولې خبرې کیږي، نو افغانانو امید شته ده، امید یې د لاسه نه ده ورکړی. زما په خیال دا ځل په لومړي ځل ده چې واقعا یو څه داسې ګورو چې باید امید ورته وشي. تر ټولو لومړی دا ده چې په تیرو دیارلسو یا څوارلسو کلونو کې طالبان په یو موقف او یو دریځ ولاړ وو چې مونږ د افغان دولت سره خبرې نه کوو او تر څو چې یو خارجي په افغانستان کې مونږ خبرې نه کوو. اوس طالبان یا د خپلو پریکړو له امله اوس له دغه خپل یو موقف نه چې ډېر یو جدي موقف وو او ویل کېده تر ټولو مهم موقف وو د خبرو د مخته وړلو دپاره تر ټولو غټ خنډ وو، د هغه نه وروسته شوي دي یا په هغو کې نرمی ښودلې ده. نو زما په خیال دا تر ټولو غټ مثبت بدلون وو. دویم خبر دا ده چې د لومړي ځل دپاره چې کوم هیاتونه د افغان دولت سره په پاکستان کې کېناستلو، په خپل هغه هیات د طالبانو ترکیب کې چې کوم کسان وو، هغه د طالبانو واقعي مشران دي او د کوټې شورا عمده غړي دي او مهم شخصیتونه دي. دریم دا چې دا خبرې مذاکرات په پاکستان کې کېږي. مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې افغانستان ته بدبختانه که سوله راځي او یا کار ته راځي، هغه د پاکستان د لارې کرانه شي، نو هغې په افغانستان کې دوام به مشکل وي. او دا ځل پاکستان هم یو ډول قرباني ورکړې ده، هغه داسې چې دوی همیشه د دې نه انکار کړی ده چې په پاکستان کې افغان طالبان میشت یا ژوند کوي، خو اوس یو ناڅاپه په پاکستان کې طالبان را پیدا کیږي، بدرګه کیږي، د مرې غریزي سیمې ته وړل کیږي او هغلته خبرې کول کیږي. نه اوس طالبان پاکستان هم د هغه موقف نه چې همیشه به انکار کوو چې په پاکستان کې طالبان نشته، هغه یو ډول هغه یو ډول اخفت یې په ځان منلی ده، اوس ته د اقرار کوي چې موږ سره طالبان شته ده. نو کله چې دوی د اقرار کوي چې دوی په پاکستان کې دننه طالبان شته ده، د هغوی نه وروسته دوی په طالبانو مشورې ورکولی شي. واقعا پاکستان دوه ډوله نفوذ لري په افغاني طالبانو باندې، یو دا ده چې ورباندې فشار اچولی شي، دویم دا ده چې زیاتره طالبان چې کوم دي هغه د دیوبندي فکر خلق دی او په پاکستان کې مدرسې ویلې دي او پاکستان مذهبي ګوندونه او مذهبي شخصیات سره ډېر نږدې اړیکې لري. که هغوی فشار واچوي او دغه دلګي یا اسلامي شخصیات چې په پاکستان کې مذهبي شخصیات دي، هغوی په طالبانو ته مشوره ورکړي یا ورته فتواګانې ورکړي، نو ممکن دا د سولې خبرې مخې ته ولاړ شي. نو دې عمل زما په خیال په تېرو دیارلسو کلونو کې دا لومړی ځل ده زه فکر کوم چې ډېر مخکې تللي یو، او سره د دې چې تر اوسه پورې داسې یو حتمي رایه جوړول چې دا خبرو نه به یو نتیجه راووزي، حتما به راووزي، خو بهرحال یو ښه آغاز شوی ده، یو ښه ابتدا شوی ده، او که دغسې دوام وکړي او دا خبرو ته باید مونږ افغانان هم حوصله ولرو. که یو چاودنه کېږي یا یو څه نور څه کېږي، خوشبخته نست تېرو دوه هفتو کې دا کمې شوي دي، او په خوست کې چې کوم برید شوی ده سره دې چې امریکایانو په مرکز باندې شوی وو او هغلته زیاتره افغانان له منځه تللي، خو په خوا کې دوی چې به طالبانو دا ډول بریدونه کول ډېر په نره او ډېر په افتخار به د دوی پله په غاړه اخیسته. نو اوس داسې ښکاري چې دوی دغه پلان په غاړه نه ده اخیستې او نه غواړي چې داسې یو حالت جوړ شي چې بیا هم دا د سولې فضا کې مشکل راپېښ شي. نو زما په خیال طالبان هم په دې پوهېږي چې دا یو اوږده پروسه ده. بل طرف افغانان هم دې پوهېږي چې دا پروسې ته انتظار پکار ده، او ځینې قوتونه ممکن وغواړي چې دا په دې کې اخلال واچي او داسې خبرې وکړي چې افغانانو ذهنونه ګډوډ کړي. خو بنیادي خبره دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي، او دا زه فکر کوم د ټولو غوره خبره ده.
تشکر جناب یوسف صاحب، شما برمیگردیم. ډاکټر صاحب اکبر وردک، تحلیلگر سیاسي افغان، را هم از طریق تلفن از فرانسه با خود داریم. جناب ډاکټر صاحب، ظاهرا امیدواری ها دیده میشه که زیاد شده و آقای یوسف زای هم تا حد امیدوار کننده صحبت کرد. آیا به نظر شما میتوان گفت بنبست شکسته و حال دریچه به سوی رسیدن به یک آرامش نسبی در افغانستان باز شده؟
از اول تاست همکارانت ما دی مزازی رضی چولو آوریدون که تا محترم دو نور ملمانت خپل احترام رو دیکم و اختر رو مبارکم. چرا سی تاست پکتنی تا زخ خپل دیدی ساکراتو پیل تل پر دیر بدگوانی باندی نظر چاوما او دا سویره ایما چی دی دا مذاکرات ما اصی دی از هانو دی اخفارولی دی پالا پارا نوی دایر شوی او دی کوتی دی هاق بکاندار چی دی پخانی و لسما شرف وقت که کابل تراغلی و زان تالیم مرکی کلی و او پا قد که بکاندار و خود و هم دا سی سرداره ایم شده از ربان پاکستان یو سوی نفر دی آیسای مربوط کسان دی طالبان دی پرانو دی مذاکره کون که پنامو با دی مذاکرات دی ور بللی بی، او پا دی زلب هم دی افغانستان دی خلکو امیدواری پا نامیده دی بندی بدلشی. مگر په هر حال باندې افغانستان اوس داسې شرایط کې واقع دی چې هغه د چا خبره چې یو سړی چې اوبه سر واخلي حتی زک ته هم لاس راچوي، افغانان نن داسې ناامیدانه شرایط کې دي چې حتی دې مذاکرات ته په ډېره امیدواري باندې ګوري.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب بردک، لیکن تاسو دا شکل دې سره سره کوئ چې د طالبانو د مشر په نوم چې کوم پیغام خپور شو د اختر په مناسبت، په هغه کې د خبرو ملاتړ شوی و؟
داسې پیغام خو تاسو ورته متوجه شئ چې دا پیغام اول د کومه ځای خپرېږي. زه فکر کوم چې دا پیغام به د مو منابع نه خپرېږي چې طالبان یې مجبور
کړي، لیکن همدغه منابعو دا تر اوسه پورې چې جنګ هم و دی، جنګ ادعاوې هم ټول له همدغه منبع نه شوي دي. کله چې ویلي دي فلانی ځای یې حمله کړې ده او دومره تلفات یې اړولي دي، هم همدغه منبع دا خبرونه ورکړي دي. پخوا چې د سولې د خبرو مخالفت هم شوی دی، د همدغه منبع له لورې دا خبرونه نشر شوي دي.
شرایط بدل شوی هم دی، ځکه چې د داعش موجودیت په افغانستان کې طالبانو ته ډېر جدي ګواښ دی او طالبان په دې باندې ویریږي که چېرته له خپله لهجه بدله نه کړي، کېدای شي چې د موقف په افغانستان کې ورو ورو کمزوری شي او د دوی ځای ورو ورو داعشیان ونیسي. زه د طالبانو په صداقت او د پاکستان په صداقت باندې ډېر بدګومانه یم او فکر نه کوم چې دوی د پرښتیا هم
تشکر جناب دکتر صاحب وردک. حالا جناب عبدالکریم حقیار، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن را هم از طریق تلفن با خود داریم. حقیار صاحب محترم، اول عید مبارک. دوم ای که دو نظر متفاوت داریم. جناب آقای یوسفزای نظر مثبت و امیدوار کننده داره برای مذاکرات صلح و جناب دکتر صاحب وردک نظر مخالف. از نظر شما آیا مذاکرات صلح امیدوار کننده است؟ همین سوال را اگر از شما هم مطرح بکنم، فکر میکنین بنبست شکسته و حال دریچه به سوی رسیدن به یک آرامش نسبی در افغانستان باز شده؟
من زمانم عبدالکریم حقانی ارده تر تو اختیار صاحب پتشویش کنیسی سما رو
بسید
تاسو تا دی اختر دی تاسو او درانو برمنو او طول او ریدون کتا دی کمکی اختر مبارکی دی زرال لکومی ولندی کوم. زه د نورو دوستانو د تیرو دوستانو په خلاف مثبت نظر لرم، په دې معنا چې اوس هم افغان د افغانستان د دولت سیاستوال او هم مخالف لوری په دې پوهېدلی دی چې دوی یو هم نسي کولی د تیر په شان په افغانستان کې جګړه پر مخ بوزي او هغه سیاست وچلوي کوم چې دا دیارلس کاله او ان دغه شپږ دېرش کاله په افغانستان کې چلېدلی دی. زه فکر کوم که سړی په جدیت سره د ښاغلي غني او د ملا محمد عمر اخوند اظهارات او بیانې او لیکنې چې په لیکلي ډول نشر شوي دي ولولي، هلته له دواړو خواو داسې اغېزمنتیاوې او داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی دواړه لورې دې ته ترجیح ورکوي چې نور افغانان جګړه نشي منلی، افغانستان د جګړې د اور په لمبو کې سوځي او بالاخره دغه جګړه کېدای شي د ټول افغانانو هغه کم تر کمه د افغانستان د یوې برخې د تمامیت عارضي په تاوان بدله شي او موږ افغانان هم د نورې دنیا په څېر نسو کولی چې تر قیامته په جګړو کې ژوند وکړو. که چېرته د ښاغلي غني و خبرو ته توجه وکړو، دوی وایي چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او جدیت په کار ده، دغه باید د سولې پروسه باید رامنځته شي. دا ډېره مهمه خبره ده. پخوا هم دا خبرې کېدې او متاسفانه د مخالف لوري ته هغه کسان لېږل استول کېدل کوم چې د افغانستان د عام ولس د ولسونو په منځ کې د جنګ سالارانو په نامه باندې پېژندل کېږي، ولې اوس دغه کار نه کېږي. د مخالف لوري ته داسې کسان لېږل کېږي چې هغوی د افغانستان په جګړو کې پخوا لاس نه درلود. او له بل اړخه که د طالبانو د رهبر ملا محمد عمر اخوند خبرو ته ځیر شو، هغوی هم د سولې ضرورت په وار وار باندې اشاره کوي او دا وایي چې ان د اسلام پیغمبر هم په خپل وخت کې له کفارو سره د سولو خبرو ته زخ کړی ده او هغوی ته د هغوی سره یې سوله کړې ده. له بل اړخه دوی دا مني چې دوی تېروتنې کړي دي په تېرو دیارلسو کالو کې او خپل طالبان یا خپل صفوف دې ته رابولي چې د افغانستان له خلکو سره په نرمي او په عدالت باندې چلند وکړي. زه په دې فکر باور یم چې سره له دې چې پاکستان، ایران او نور هغه هېوادونه چې په افغانستان کې په افغانانو او په افغانستان باندې سوله نه لورېږي، دوی کوشش کوي په یو ډول یا بل ډول باندې ځان له هغوی څخه جلا وبولي او د افغانستان په خلکو باندې غږ کوي چې د دوی مرستې ور ودانګي. نو که په لنډو درته ووایم، موږ ښه به دا وي زموږ افغانانو لپاره او د افغانستان د ولس لپاره، زموږ روڼاندو دپاره، هغه کسان چې په سیاست باندې پوهېږي، چې موږ ګلاس نیمای ډک وبولو تر هغه چې ګلاس نیمای خالي وبولو، او بل دا چې کوشش وکړو چې یو پر بل باندې اعتماد رامنځته کړو. که دغه اعتماد پخوا هم د ډاکټر صاحب د خبرو پر بنیاد باندې، پخوا هم رښتیا په وار وار باندې په بې اعتمادۍ ته بدل شوی دی، ولې دا ځلې د تیرو وارونو پر شان باندې نه ده. فکر کوم چې دغه ځلې یو حرکت چې رامنځته شوی دی، دغه حرکت مثبت بلل کېږي او کېدای شي د روی خدای په مرسته په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
تشکر جناب حقانی صاحب محترم. خب آقای سمی یوسفزای، پیش از اینکه به شنونده ها بریم، به شما هم برمیگردیم، خیلی کوتاه میخوام بپرسم که پاسخ شما به استدلال دکتر صاحب وردک چی است؟ اونا با بی‌باوری به این مذاکرات نگاه میکنن و این مذاکرات را هم تشبیه کردند با دیدار یک دکاندار شهر کویته با رئیس جمهور پیشین افغانستان.
ببینی وقتی که چند سال پیش بریتانیوی ها یک کسی را به نام منصور تا دفتر رئیس جمهور کرزای بردن، در اون وقت او چیزای بسیار استخباراتی و زیر پرده بودن و هر کس میتوانستن که اوجا بره و کس خبر نبودن. این دفعه ببینی پیشبانی عملی پاکستان و عملا میزبانی مذاکره صلح در پاکستان ای چیزی خرد نیستن، یعنی نمیتونه که تو مذاق شوه. دولت پاکستان داخل هستن، اردوی پاکستان داخل هستن، امریکا حمایت کردن، چین حمایت کردن. ما فکر میکنیم علی او وقتا چیزی بودن چند سال پیش توجه دولت افغانستان ببین که چه رقم در مابین طالبا یک گروهش به طرف افغانستان بیاره یا برشان چیزی وعده بدهد که از طالبا صفی به طالبا جدا شود. آیا ما فکر میکنیم که پالیسی نمیستن که باید او پالیسی ناکام بود؟ اگر طالبان را به صفوف تقسیم نکنیم شاید دیگه مشکل پیدا کنه، گروه های کوچک کوچک از طالبان وجود دارد که دیگه هم از طالبان عمومی خطرناک باشه. علی با فکر میکنیم افغانستان، پاکستان، امریکا همش به این فکر هستن که مذاکره همراهی طالبان متحد آسانتر از این است که طالبان صفوف باشه و مختلف گروه ها باشه. با فکر میکنیم علی اون وقت نیستن که کس به طرف خود بیاید و در کابل بجشه همراه نفر استخبارات مذاکره کن. نتیجه اون مورا که مذاکرات ما رو شما دیدیم که استاد ربانی از بین رفتن، رئیس استخبارات سابقه افغانستان نزدیک بود خدا برشان نجات دادن، اسدالله خالد انفجار شد یا گفته می شود نمو منصور که با ارگ می آمد اصلا هدف دوم اگر دوم دفعه می آمد هدف اومایش نمی بود که سر رئیس جمهوری افغانستان حمله کند و مواد انفجاری را در بدنه خود داخل ارگ ببرد. بر هر این دفعه بسیار چیزا واضح هستند و ما نمیتونیم که بگویم که بسیار چیزای پوشیده هستند و بسیار مغالق هستند. این دفعه نام ها واضح هستند، افراد واضح هستند، طرف ها واضح هستند.
سلامت اوسئ. ډېره مننه له تاسو میلمنو څخه. بیا هم د خبرونې ته دوام ورکو، له تاسو اوریدونکو ته هم اوس نوبت درکو چې ټلیفون را وکړي او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. البته د سولې د امیدواریو په ارتباط د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 ټلیفون لرو. اوریدونکو نه، اول به خبرتیا واورو، له خبرتیا وروسته اوریدونکو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه زیر آسمان کبود. اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. خب نوبت به شنونده ها میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرماین، برنامه زیر آسمان کبود است.
بله سلامون و احترامات از محترم نلمان کتما منان بکن به کابل به قرباغ نه دما نظر و اول در اغداس مثال در ترستان و در شرکل و دوران که مثال دو شاریه توس هم پراسی و نجات پراسی و تو پاکستان در مثال رسم رواج و کهو بیا غوری که پیدا کهو لما ملمانو ها در پاکستان ها پیگه باره که سرا کتیر مثال داوست تو دولت دې څول کراشي او دغه کوم خاصاتونه چې سم پرسته دي نه ځه پرسته بیا به مثال دغه حضرت رات کاسی بلا نظر مدال که در ترستان خو مثال لس کاله مخکې مې نه کولی شو دغه په زرهاو سیاسار او اطوال شهیدان کړ بې له بدون د دغه نام که لس کاله دغه شهیدان کړي چې نه وایي لس کاله مخکې مې څه کړی وکړی
ډېره مننه رفیق صاحب سلامت اوسئ تاسو ته به ځواب وویل شي کور دې ودان بل اوریدونکی هم لرو مهرباني کوئ نه مخکې تر دې چې بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو ځینې پیغامونه چې د افغان بي سیم د 1318 شمېرې له لارې تاسو اوریدونکو راستولي دي دلولو
بله چند پیامی که شما فرستادین البته پیام ها زیاد است و چشم برای دیگر پیام ها هم هستیم ما کوشش میکنیم پیام های را پیدا بکنیم و دریافت بکنیم و بخوانیم که گپ های برای گفتن دارن ماشاءالله فهیم از اوروزگان مینویسه که حکومت افغانستان اگر میخواهد صلح در افغانستان برقرار شود اول باید قناعت پاکستان را حاصل کند. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که پروسه صلح زمانی با طالبان نتیجه خواهد داد که طالبان در بین خود هماهنگی داشته باشند. و عبدالله از لوگر می‌نویسد خدا کند که طالبان در مذاکرات صلح صادق باشند و ملا عمر خودش با آقای غنی رو به رو مذاکره کند.
به تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی.
سلام علیکم شنوندگان سروان سیدان خان خبرګم سوزلین سلام من ستاسو عزتمن او محترم مېلمنو ته د عيد مبارکي تاسو ټول ته هم ټول افغانانو ته او بیا د طالبانو مشر دغه خپل پیغام چې د افغانستان خلکو ته پرې خای چې سولې ته زیږي او دوی ته مبارکي هم خدای دې په دوی باندې د زړه رحم په زړه کې رحم پیدا کړي سوال به دغه د مېلمنو نه چې سید پاکستان هم حاضر ده طالبان هم حاضر دي په دغه ځای کې کا فکر وکړم د ایران هم څه داسې معلومیږي لاسوینه لري آیا کچیرې کې دغه ایران هم د امریکا سره امضاوې وکړي په دغو کې تاسو څه فکر لرئ چې ایران به مخته هم داسې لاسوینه په افغانستان کې وکړي له طالبانو ته پټې وسلې له لاسوینه په دوی کې دوی څه فکر لري چې صرف د پاکستان د طرفه یې مخاطر وکړه آیا د ایران د طرفه به هم ایرانیان به هم امریکایانو سره غربیانو سره په ډډه باندې د افغانستان خلکو ته د مهرباني او د دوستۍ لاس ورکړي په دې برا کې به نظر و مهرباني تاسو نه
بله
تشکر من جناب دخیسه محترم تشکر از تماس شما خب
یو څو پیغامونه حمله رو پیغامونه به مولولو بیا باوردون کوته لښ روسانو بتور کوچی ملمنه استاسو د سرګندونو په اړه نظر سرګند کی محمد ظاهر تیموری د اوروزګان لګی زابل سوالی څخه لیکلی جی وایسمه په نظر د افغانستان د سولی عالی شورا او د حکومت ترمنز او د غراز د طالبانو ترمنز د سولی خبری ته دریم کس باید دریم ګړی باید نیوی دوی په منځ کې په خبرو کې عادل هلمند لیکلی دی وای افغان مشران او سیاستوال باید داسې وخت د سولی خبری روانی کړي چې رسنۍ ورڅخه خبری نیوی دی وای چې د افغانستان د حکومت ځینی چارواکي لکه د بلخ والی داسې څرګندونه کوي چې زما په نظر د سولی خبری له مشکل سره مخامخ وي یو اوریدونکی لا د تلیفون په لاین کې منتظر دی دوی ته به هم نوبت ورکو مهرباني
مال سلام علیکم مرزا غوری
مهرباني کوئ صاحب
سلام علیکم ورو تاسو که اند سلامونه د زړه کومې تاسو مېرمنو ته وخترم برکې وایم
سلامت اوسئ
بعد سلام ورو ما یو څو شپې د دازر تاریخ کې د محمد عمر خان په وخت کې کومندان هم ومه خبره جمعه خان په خپل په اړه د ولادت سره په تماس کې ما
مهرباني
ورو ما یو څه تناسب معلومات را تخته دوی په حق له شپې چې مو سره ډیر کړی دی ما ولې چې د دوی سره څوله کیږي هیڅ انکام نه لري خو محمد عمر خان دا معلومه نه ده چې یعنې مطلب دوی ولې نه معلومیږي هغه د وخت نه دا دریزو چې د چا ته ځان نه شو وایي چارواکو ته خپل قمندانان چې هم ځان نه شو وایي په ډېره اسانتیا سړی نه شو ورته برابرېدلی خدای دا خبره دې زما ته څه حقیقت را معلومیږي او بله خبره دلته ده چې دی د ده داسې موقف داسې دی چې وروره چې دی خپل شرعي خبرې نه تېرېږي چې هر څومره وخت پر ده تېر شي خپل تر شرعي خبرې نه تېرېږي نو همدغه برابر دی زما یو دغه نظر دی او بل د شریعت په باره کې د مېرمنې یو نظر غواړم چې دا زموږ حکومت به دا خبرې ورسره ومني که نه
صحیح شو ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندویو اوس په مېلمنو ته ورسو لومړی پوښتنه چې د ښاغلي دقیق وه د کابل له قره باغ څخه که دوی ته ډاکټر صاحب اکبر وردک ځواب وایي ډاکټر صاحب تاسې د دقیق صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست که مو د خبرې په یاد نه وي در په یاد به کم
خبرې تکرار کړئ په دې معنا باندې
بله
مخابره داسه
بله.
جانم چه زیب خبر بنده هیچ فنو پیدم
ده دقیق دو خبری در لوری یو خواهی داویل چه طالبان سمت پرست و قوم پرست دی او د اندیشنه دا و چې که دوی بیرته په حکومت کې شامل شي دوی به بیا هم همدغو مسایلو ته لمن ووهي او بل د دا ویل چې که طالبانو سوله غوښتی نو خو دا لس کاله مخکې بې غوښتی و دومره خلک به نه ووشل شوي.
خبره خو داسه ده چې په مذاکراتو تاریخو ته که سړی وګوري په داسې په اوله مرحله کې دا توقع نه شي کېدی چې سوله د سبا یا بلې ورځې ته منځته راشي. هر خو خپل غوښتنې لري، خپل اهداف لري. په مذاکراتو کې پخوانی شرط باید مطرح نه وي، ورو ورو مذاکراتو کې خپل نقاط نظر سره مطرح کړي او د هرې خانه یو ګذشت شي او بالاخره یوې نتیجې ته سره رسي. که په طالبان باندې دا اتهام لګول کېږي چې دوی قوم پرسته دي، ښایي چې د بلې خانه هم بعضې داسې اتهامونه موجود وي چې د افغانستان په رهبرۍ باندې هم لګول کېږي. مگر خبره داده چې مخکې باید داسې خبرې مطرح نه شي چې یو طرف په ناهمکارۍ یا په قوم پرستۍ باندې متهم شي. دا خبرې باید په مذاکراتو کې مطرح شي په ډېر سرعت باندې او د حل لاره ورته پیدا شي. زه د دې خبرې سره ډېر موافق نه یم.
تشکر جناب دکتر سیبردک. خب یک استدلالی هست که طالبا یگانه قوه نارام کننده افغانستان نیستند و اگر اینها صلح هم بکنند شاید در نهایت صلح به افغانستان نیاید. کسی که چون این استدلال میکنه همچنان فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان هستند. اظهارات خانم کوفی را با هم میشنویم.
در مورد این که آیا پیوستن گروه به نام طالبا بر روند صلح چه تاثیر روی تامین امنیت در افغانستان خواهد داشت؟ ما ادعاکل به این باور هستم که زیاد تاثیر مثبت نداره، به دلیل از اینکه متاسفانه گروه دیگه هم به نام گروه داعش طالبا اگر واقعا میخواستن نشان بدن که اونا در تامین امنیت در افغانستان تاثیر گذار هستن، بهتر بود اونا تشخیص اعلام میکردن در یک هفته اخیر ماه مبارک رمضان تا مردم میدانست که واقعا جنگ در افغانستان ختم شد و در این زمان بود که ما تاثیرگذاری طالبا را روی روند صلح و امنیت در افغانستان میتونستیم تحلیل و ارزیابی کنیم.
نظریات بانو فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان را شنیدین. جناب عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن را هم از طریق تلفن داریم. نخست نظر شما را می‌خوام در این باره بپرسم آقای حقانیار که آیا واقعا طالبان یگانه قوه نامتوننده افغانستان هستند؟ گیریم با طالبان صلح شد، آیا افغانستان آرام خواهد شد یا گروه‌های دیگه هم هستند، گروه‌هایی که بانو کوفی از اون نام برد؟
پدې شک نشته چې افغانستان کې نور قوتونه هم شته که د خارجی قوتونه او د افغانستان د وسلوال پوز په مقابل کې جنگی، ولی دا باید هیر نه کړو چې د روس کله وړاندې کله چې امریکا د طالبانو پر حکومت باندې یرغل وکړ، یوازنی قوت چې و په هغه وخت کې هماغه طالبان و چې له صفر د امریکایي قواو په مقابل کې د دوی په اصطلاح جهاد پیل کړ. زه فکر کوم دغه کسان چې دغسې تبلیغات کوي او داسې خبرې کوي هغوی په خپله دې ته لیوال نه دي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا ځکه چې دوی خپلې ګټې په سوله کې نه ویني. که په افغانستان کې سوله راشي بیا دا او دې ته ورته کسان خپلې ګټې له خطر سره مخامخ کېږي. بیا افغانان بل انتخاب لري او هغه انتخاب به بله شکه تر دغه اوسني انتخاب غوره وي. بله خبره دا ده چې زه د ملا محمد عمر اخوند د خبرو په نسبت د ښاغلي اشرف غني پر خبرو باندې شکمن پدې یم چې هلته د اختر په پیغام کې ښاغلي غني وایي چې په خپلو خبرو کې چې په زور خپل خوښه په نورو باندې منل د منلو نه دي. بل خبره دا ده چې دی وایي چې په طالبانو باندې غږ کوم چې عملي ګامونه واخلي او د ولس ته مثبت ځواب ووایي. زما په اند باندې سوله د تسلیمېدو په معنا باندې باید نه وي. دغه کار په تیرو شپږ دېرشو کالو کې په وار باندې تکرار شوی دی چې د افغانستان دولت یا هغه دولت چې په کابل کې حاکمیت درلوده مقابل لور ته داسې یو پیغام استولی دی چې هغوی باید تسلیم شي. کله چې داسې یو نظر موجود وي زه فکر کوم رښتیا هم د ډاکټر صاحب د وردک د خبرو سره سم موږ نشو کولای په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. بله خبره دا ده چې مخکنی اوریدونکي په د طالبانو په ډله باندې د قوم پرستی تومت ولګوه. زه فکر کوم چې قوم پرستان د دنیا په هره برخه کې شته، حتی په دې سبدین کې چې زه اوسېږم یو حزب ده چې قانوني جواز لري او غوي د غوي مخه د سویډن پالنې یا د همدې قوم د همدې قوم پرستی پر بنیاد باندې او خلک رای ورکوي، کله کله هلته د رایو شمېره هم ډېره زیاتېږي. دا بېله خبر ده. اوس هغه مشکل چې موږ لرو، افغانان لرو، هغه دا ده چې موږ یو بل ته تن ورکړو، یو بل ومنو او یو څه د لاسه ورکړو، یو څه ترلاسه کړو، تر څو وکولای شو په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. کله چې سوله رامنځته شو، بیا دغه وړې وړې مسایل، وړې وړې خبرې د قانوني جواز، د قانوني اړخه کولای شي په ورو ورو باندې حل کړي، او بالاخره موږ افغانانو ته دا موقع ورکړو چې د نور دنیا سره په سیالۍ کې برخه واخلي، او افغانستان افغانان تعلیم وکړي، د اقتصاد په برخه کې پرمختګونه وکړو، لارې جوړې شي، سړکونه جوړ شي، شفاخانې جوړې شي، او افغانستان افغانان د دې دربدري څخه خلاص شي، او بالاخره یو عمومي ټاکنو انتخاباتو ته مخه کړو. هر هغه چا چې ډېر رایې جوړې، هغه به د افغانستان ولسمشر وي او نور به رعایت وي.
تشکر جناب خانیار صاحب. خب تقریبا همین سوال را با جناب یوسفزای هم در میان میگذاریم. سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی هستند که از لندن با ما در تماس هستند. جناب یوسفزای صاحب، آیا میتونیم بگوییم که طالبان یگانه قوه ناامن کننده افغانستان هستند و در صورت صلح با اونا شاید بتونیم به صلح برسیم، و یایی که گروه های دیگه هم هستند که صلح و آرامش افغانستان را مختل میکنند؟
ببینیم، اول از این که اگر طالبان به طرف صلح می آید و امرای دولت افغانستان یک جامع شود، در صورت باز افغانستان یک دولت بسیار قوی می شود، دولت و ارگان های دولتی و امنیتی بسیار قوی می شود. ما فکر نمی کنیم که داعش یک ریشه افغانی دارد یا در افغانستان بسیار نفوذ دارد. ما فکر می کنیم بعضی مردم درباره داعش از حد زیاد چیز میگه که شاید از حقیقت دور هستند. داعش یک گروه بسیار خرد هستند که در بعضی مناطق افغانستان که نزدیک سرحد پاکستان هستند و افرادی هستند که مربوط به در منطقه کار میکند که اونجا افغانای مسلک اهل حدیث یا وهابی هستند. اما فکر نمی کنیم که داعش در
اما جناب یوسف زیسب، جناب یوسف زیسب، تنها مسئله داعش مطرح نیست، گروه های دیگه هم میشه ازش نام برد، مثل گروه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حقانی.
ببینید، گروه برادر حقانی در مذاکرات مری بودن، او از گروه طالبان هستند و هنوز اگر ببینیم واقعا یک کریدیت کلان که بر طالبان میرد در می 13 سال گذشته یا 14 سال گذشته با وجود تمام مشکلات اونا یک گروه متحد ماند، تا حال زیر چتر ابن عمر هستند و ما فکر نمی کنیم که هر کس که از طالبان جدا شده علی در این زیوا هستند. چند افراد شما ببینیم در کابل که چه واک و اختیار ندارد. البته حکمتیار صاحب و چیزی که درباره حکمتیار صاحب پخش شده بود، حکمتیار هم نسبت به طالبان بسیار اندیشه سیاسی دارد و یک گروه منظم است در افغانستان. اونا خودشان چند روز پیش اقرار کردند که اونا امرای داعش یک جا نمی شود. چیزی که پخش شده بود و درست نبود و ما فکر میکنیم حکمتیار شاید در زندگی این غلطی فاحشترین غلطیش باشه که اگر او امرای داعش یک جا می شود. حکمتیار خودش علی می خواهد که طرف دولت بیاید و این مسئولیت دولت هستند که اونا را ای راضی سازد که طرف پاکستان و طرف کابل بیاید. و در آنجا حکمتیار همیشه از انتخابات صحبت میکند و عالم میگه که او شاید در زود داره که در انتخابات آینده اشتراک نماید و دولت افغانستان باید حکمتیار را موقع بدهد که هرچند که او در زید دولت قوی نیستند، خب بعضا موجودیتشان در کابل به معنی نمیش که مردم دیگران را چی کنند تایید کنند که بیایی در دولت شامل شوید. ما باید بگویم در برای داعش، داعش یک پدیده افغانی نیستن، در افغانستان مسئله شیعه و سنی نیستن. داعش جایی بسیار پیش میرد که جایی کشورهای عرب هستند. در افغانستان دولت افغانستان ضد داعش هستند، طالبان ضد داعش هستند. در مابین نمی دو قوا ما فکر نمی کنیم که داعش بسیار پیش برود. به هر حال یک کوچه یا گروه کوچکی هستند و اگر دولت افغانستان کامیاب می شود که امرای طالبان یک دولت به وجود بیارد، در آن صورت خود دولت افغانستان قوی می شود. وقتی که دولت افغانستان قوی شود، بعضی همچه یک گروه ها که اصلا ریشه افغانی ندارد بسیار به زودی از بین می رود و چانسی نداره در افغانستان.
ډیر مننه یوسف زای صاحب. ډاکټر صاحب وردک مخکې یو اوریدون کې لفاریاب ټلیفون وکړه د پوپل په نوم چې ویل د طالبانو یو قومندان د ویل چې ترڅو چې شریعت نوی نافذ شوی په افغانستان کې ګرانه ده چې طالبان دې سوله وکړي. البته د پاینې حل کې ویل چې طالبان سوله غواړي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ څه ډول شریعت او تر څه حده پورې شریعت ممکن دی؟ هغه شریعت چې دوی غواړي په هغه شکل سره قسم د افغانستان اساسي قانون وایي چې د اسلام په اساساتو ولاړ دی او هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي هغه په افغانستان کې نافذ کېدی نشي. یو دا مسله ده. بل دا خبره ده چې د طالبانو په منځ کې ممکن که چېرته د طالبانو مشر او د کوټې شورا او یا غړي او یا مهم قمندانان سوله هم وغواړي، ممکن د دوی په منځ کې یو شمېر قمندانان داسې وي چې ووایي چې موږ د څه لپاره دا دومره وخت جنګ وکړو، ولې هغه امتیاز چې مو په جګړه کې ترلاسه کړی دی د دوی په ګمان هغه ولې په سوله کې له لاسه ورکړو؟ په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د اصلا د مخه خو باید دومره ووایم چې د افغانستان اساسي قانون د اوس هم په شریعت باندې برابر قانون دی او د افغانستان ټول قوانین چې تصویبي د شریعت خلاف نه دي او د شریعت خلاف نشي کېدی. تنها خبره په دې کې ده چې کېدی شي چې د شریعت نه تعبیر یو واحده بڼه ونه لري په ځینې محافلو کې یا په ځینې تعبیرونو کې ښایي چې لږ افراطي او د زمانې نه ناوخته تعبیر وي او ځینې نورو مدرنه تعبیرونو کې کېدی شي شریعت د اوسنۍ زمانې د مختزیاتو سر په سر کې برابر وي. اما خبره دا ده چې مو مسلمانان په مجموعي ډول باندې خصوصا په افغانستان کې دا یو ضرورت لرو چې د اسلام په ټولو اساسي مبادیو په بنا باندې یو نوی نظر وکړی شي چې څوک په داسې قوانین راوستل شي چې اوسنۍ د زمانې د مقتضیاتو سره برابر وي. مګر پاتې شو دا چې کېدی شي چې ځینې قومندانان لکه چې داسې اشاره ورته وکړه د داسې موافقو سره موافق نه وي د داسې تعاملاتو سره چې سوله په منځته راشي. دا یوه طبیعي خبره ده. کېدی شي چې په طالبانو په منځ کې جریانونه موجود وي، مختلفې ډلې موجودې وي، مګر هغه عمده جریان که چېرته یو توافق ته ورسي واړه واړه جریانونه په خپله د منځه ځي او خپل مسؤلیت ورو ورو د لاسه ورکوي. مګر اوس اساسي سوال نه دی چې آیا لکه چې مخکې خلکو اشاره ورته وکړه، فکر کوم چې د افغانستان د مسالې حل سم په سلو کې د افغانانو په لاس کې نه دی، نه د موجوده دولت په لاس کې دی او نه د طالبانو په لاس کې دی. پاکستان او امریکا هر یو په دې سیمه کې منافع لري او د دې منافعو د لاسته راوړلو لپاره ډېرې لویې سرمایه ګذاري کړي دي، ډېر کار یې باندې کړی. دوی هېڅکله دې ته نه حاضري چې دا خپل ټولې هڅې چې کړي دي دا فقط د خدای لپاره یا د افغانانو د سولې او د ارامۍ لپاره قرباني کړي. او د پاکستان او د امریکا ګټې په افغانستان کې موازي دي. دواړه خواوې د ته ضرورت لري چې په دې سیمه کې نارامي وي او په دې نارامۍ کې دوی کولی شي خپل د اوږدې مودې اهداف تعین کړي دي او هغو ته ځان ورنږدې کړي ور ورسي. نو زه داسې فکر نه کوم.
اما جناب دکتر صاحب فکر نمیکنین که در این اواخر سیاست ها تغییر کرده، منافع تعریف های متفاوت تا حد پیدا کرده و راه های رسیدن و این منافع هم تا حد تغییر پیدا کرده؟ چون به طور باور هم هست که با تغییر نظریه ها، با تغییر وضعیت در پاکستان، حتی تغییر در موقف سیاسی و حتی نظامیان پاکستان هم تغییرات دیده میشه.
میکنم که امی هم چیزایی که با میشنه از برای مطبوعات جنبه چی داره، تبلیغاتی داره و برای اخوا کردن افغانی همه روی دست گرفته شده.
پس سر کنوان منابع باید آدم اتکا بکنه و اعتبار بکنه که خب این فقط یک بازی نیست و افکار عامه را فریب نمیتن.
من خب فکر میکنم که باقی پیشترم خدمت شما عرض کردم که من بسیار آرزو دارم که در تحلیل خود اشتباه کرده باشم، مگر ما هیچ دلیلی نمیبینم که پاکستان از ادعایی که در درون افغانستان است که البته باید ما بین قوس اضافه کنم که تنها امضا کردن و به رسمیت شناختن خط دیوری نیست، بلکه با مناطق بیشتر ادعایی در مورد افغانستان داره. همه ادعاها را این همه جدوجهدی که تقریبا از چندین دهه در افغانستان روی دست گرفته و یک روز به یک دفعه صرف نظر کنه و به صلح حاضر شد، نه امریکایی ها. بنابراین من فکر نمی کنم که مذاکراتی که مطرح است اصلا مذاکراتی باشه که واقعا به هدف رسیدن به صلح باشه، بلکه من فکر می کنم یک بازی نو است، که بازی نو چون بازی های گذشته آهسته آهسته اهمیت خود را از دست می داد، این دفعه یک کارت نو به نام صلح بازی می شه و اهداف سابق است.
ډیر زیاته مننه حقانی صاحب. زموږ یو اوریدون کې محمد زابولی له کابل څخه پرستولی پیغام کې لیکلی دی، وای د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ډیر خوشاله یم، او دا خبرې به واقعا هم د افغانستان لپاره ډیرې ګټورې وي، ځکه چې دا یو هفته کومه داسې بده پیښه نه ده شوې. دوی دا خبره کوي او مخکې دا وویل چې د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم پرونو نن چې ازادي راډیو ته تلیفونونه کړي یا زموږ خبریالانو ورسره خبرې کړي دي، ټول خوشبیني څرګنده کړې ده. لیکن ډاکټر صاحب اکبر وردک فکر کوي چې ممکن دا هم یو چلوي او د سیسوي او خبرو ته ډیر خوشبینه نه دی، لیکن عملا که موږ وګورو چې لویه پیښه نه ده شوې، دا څومره خوشبینی زیاتولی شي؟
څه بل خبرې سره ترې کچې پورې موافق یم. د اسلام پیغمبر په خپل وخت کې ویلي و هغه مسلمان چې له یو غاره څخه دوه واره مار وچیشي هغه څه مسلمان نه ده. په دې معنی چې که موږ دا ځلې بیا پاکستان غولوي او یا هم ان طالبان هم غولوي او یا کوم بل لوری هم غولوي یا د افغانستان دولت غولونی کوي او د خلکو اذهان غولوي او غواړي چې په همدغه شکل باندې حکیمت ته ادامه ورکړي، دا بیا زموږ کمزورتیا ده. له لویې سره ځان دیارلس کاله پخوا ما دا خبره کړې وه، فکر ګمان کوم ستاسو د راډیو له لارې یا د بی بی سي له راډیو له لارې وه، چې دغه 2000 یا 2000 طالبان کوم چې امریکایان یادوي دا موږ نه شو کولی د هند بهر ته ورواچوو، دا د افغانستان خلک دي او دا بالاخره په سلات لاس وړي او په مقاومت کوي، او هماغسې هم وسوه. بله شکه چې نړیوال په نړیواله کچه باندې زورور یا زبرځواک په هر هغه هیواد کې چې وکولی شي لاسوهنه کوي، امریکایان په سویډن کې هم لاسوهنه کوي، امریکایان په آلمان کې هم لاسوهنه کوي، امریکایان په روسیه کې هم لاسوهنه کوي، لیکن دا د هغو د خلکو د هغو هیوادو د ولس او د روڼاندو په شعور پسې ارتباط لري په څه ډول په کومو طریقو وکولی شي د دوی مخه ونیسي. هغه څه چې موږ افغانان متاسفانه یو څه موږ مشخصه ده، هغه دا ده چې موږ کوشش کړی دی خپله واوره د نورو خلکو په بامور وغورځوو، یعنې هر هغه څه چې زموږ په هیواد کې کېږي موږ ملامت نه یو، ملامت نور خلک دی. زه له دې نظر سره کاملا مخالف یم که چې که موږ افغانان د توپک ماشه کش نه کړو امریکایي دا کار نه کوي، روسیې دا کار نه کوي، یعنی موږ ته وسلې را کوي او موږ یو له بل سره جنګیږو، موږ ولې یو له بل سره جنګیږو؟ موږ له غیر مشروع لارو غواړو چې په قدرت په حاکمیت کې پاتې شو. دا چې د افغانستان خلک موږ غواړي او یا نه غواړي دا بله خبره ده. د دې لپاره موږ څه غواړو؟ د دې لپاره موږ یا دیموکراسي بانه کوو یا هم شریعت بانه کوو او یا هم د دې لپاره نورې لارې لټوو. زه فکر کوم په عامه توګه باندې موږ باید په دې باندې غور وکړو چې آیا دا ممکنه ده چې موږ نور هم د شپږ درس کالو لپاره یا کم تر کمه د دیارلسو کالو لپاره په افغانستان کې وجنګیږو؟ آیا د افغانستان خلک دا مني؟ که د افغانستان خلک دا راسره وهم مني، آیا دنیاوال دا مني؟ نه په نړیواله کچه باندې نړیوال دا راسره مني چې موږ افغانان د نور هم یو بل سره وجنګیږو. نو په هر حال باندې زه دا یو مثبت ګام بلم، سره دې چې د ملا محمد عمر اخوند د یوې خبرې سره هم زه کاملا مخالف یم. هغه دا چې دی د فتح خبرې کوي، دوی د فتوحاتو خبرې کوي، دوی باید د دې پام وکړي چې په چا باندې فتح کوي. افغانستان نیمایي افغانستان په هدیرو باندې تبدیل شوی دی. احیانا که داسې هم وسي، داسې یو معجزه وسي چې ملا محمد عمر اخوند بیا یوارې پر کابل باندې برای ومومي او په کابل کې حاکم شي یا په کندهار کې حاکم شي، دوی به حکومت په چا باندې کوي؟ نو دغه هیلې چې راټوکېدلې دي، خصوصا هغه دوست چې له زابل نه تاسو سره تماس نیولی و، دغه ښې هیلې دي او موږ ټول افغانان په دې امید یو، ټول افغانان له جګړې ستړي دي. هغه څوک چې له جګړې ستړي نه دي هغه یوازې هغه کسان دي چې چې جنگ سالاران دي هغه کسان دي چې په جګړه کې خپلې ګټې ویني او هغه د افغانستان په هر قوم په هر ملت پورې تړاو لري هغه کسان مشخص دي. موږ په ګډه باندې کولی شو چې دغو مثبتو هیلو ته زور ورکړو او د هغوی ملاتړ وکړو او هغه منفي فکر چې په هغوی کې پیدا کېږي هغه په خپل وخت باندې افشا کړو او د افغانستان خلکو ته داسې امید وبښو چې دا ځلې کېدای شي موږ یو بل ته لاس ورکړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو تر څو د هغو هېوادونو چې زموږ سره ترګني لري یا زموږ سره دښمني لري او یا خپلې ستراتیژیکې ګټې پالي د هغو ګټو لپاره یې د افغانستان د جګړې تختت باندې ګرځولی ده تبدیل کړی ده. موږ خپله کولی شو د هغو مخه ونیسو. ولې دا کار اسانه نه ده لیکن ممکن ده.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن. خب حالا چند دقیقه مانده از این ساعت برنامه، البته در ساعت دیگه هم بحث ادامه خواهد یافت، حالا فرصت میدیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و ابراز نظر بکنن در رابطه به همین موضوع. موضوع مورد بحث ما هست مذاکرات صلح و پیامدها و امیدواری های از آن. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر از بیرون از افغانستان به ما زنگ میزنین به شماره های 00-42-02-21-12-46-01 و یا هم 00-42-02-21-12-45-01 زنگ بزنین، ما هم تلفن هایتان را پاسخ میتیم و منتظر نظریات و گپ های شما هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
مهربانی دوی خود تلفن قدش و خیر بل اردون چی کنو بات ورکو.
بله شنونده روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید.
با عرض سلام علیه خدمت شما امید مرزبان و همچنان اسمه ساروان شد مهمانان مختلف و تمام شنوندگانتان در قدم نخست البته عید سعید فطر به شما و مهمانان و به تمام کافه ملت مسلمان افغانستان و جهان صمیم قلب تبریک میگویم.
سلام، عید شما مبارک، بفرمایید.
تشکر. البته در مورد موضوع برنامه یک نظر کوتاه همچنان یک پرسش از مهمان برنامه تان دارم. ببینید البته متاسفانه در طول 14 سال ما مردم افغانستان و همچنان سیاستمدارای ما در مجموع نظام و دولت افغانستان گفتن ما صلح میکنیم و متاسفانه همین صلح را که اینها گفتن، همین هدفی که داشتن، همین جهتی که داشتن، اینها معلوم نبود که آیا این جهتشان، طرفشان، همین هدفشان به طرف صلح واقعی است یا غیر واقعی. ولی متاسفانه که غیر واقعی بود و همین غیر واقعی همین بود که به هدف نرسیدن، بجز از این که جای وقت، نقصان و زیان و نشست های پوچ و غلطی بود که هیچ نتیجه نداد. ببینید ادنونم که البته از طرف ملایما را و از طرف شورای عالی صلح افغانستان که میگن که باز خوشبینی ها ایرا نشان میدهد که یک بار دیگر باید که صلح صورت بگیرد. در حقیقت یک محال است، مجال است و هرگز چنین کار صورت نمیگیرد تا زمانی که جهت های درگیر، جهت های مخالف که ریشه یابی نشود، جهت یابی نشود، تا آنها باز روی یک میز واقعی باید که نشست شود، باز در قدم نخست باید که آتش بس شود، بعد از اون سلاح و اسلحه خود به کنار زده شود و بعد از اون روی یک میز بشینند و بتوانند که یک واقعی در افغانستان بیانند. به غیر از اون این ناممکن است.
تشکر، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط داریم، سلام علیکم، بفرمایید.
بله سید مزرشد محمد احمد جان کلا رسوله تخبل تاسو د کوچنی اختر مبارکي او ټول هیوادوالو او تاسو نن منو ته وایم
سلامات اوسئ، تاسو دې هم مبارک وي. مهرباني.
بله سید، یو سوال لرم. قانیا څخه چې د افغانستان حکومت د لسکاله چولې په پیلا مخکنی حکومت کې کله چې شاغلی احمد کرزی د خپلي خبرې کولې او خواقت بیو بلاری ده نور جنگو خبری کنی واسم شاغلی در کسی چیم رسولی کم که گلان پر کرده و دیر گوش بسه خوش بینیو. خب بلا خبر را چی شاغلی برشید بسیم و شاغلی محقق سد او دیبال خوالی اتا آمن نور بداخل دولت وگری دی او دی دیتا دیسی خبری که چا در سولی فرگرام و در بانستان دی ملوم در سولی کم آرمان چی در بیتر خطر سر نا چی
سی ډیر زیات مننه تاسو ته به ځواب سید حتمان تاسو پوښتنی ته به د خبرونی په دوهم ساعت کې زموږ ملمنه ځواب وي. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو.
بله بله، سلام علیکم، محمد نبی هستم از هلمند.
خوش آمدید آقای محمد نبی، بفرمایید.
ما از مهمانای شما یک سوالی دارم.
بفرمایید سوالتان را.
ما در افغانستان ببین ما در افغانستان قرآن شریفی که بزرگترین کتاب آسمانی است داریم، ولی کسی عمل نمی کنه. چه برسه به قانونی که نوشته است که در راست شریعت وقت شریعت نباشه وقتی بس ساله تجاوز میشه جزا نمی بینه، وقتی رشوت میخوره جزا نمی بینه، وقتی دیگه پاهیشه در وطن در دولت است جزا هیچ کس نمی بینه. این چطوری ما بگیم که دولت اسلامی است؟
اما جناب محمد نبی صاحب، موضوع مورد بحث ما مذاکرات صلح است. نظر شما در رابطه با این مذاکرات چی است؟ آیا امیدوار و خوشبین هستین؟
ما سوا ببین دفع از گفت میکیزه ای گفته که بهترین قانون، بهترین قانون ما میگم که هست، ولی وقتی که قانون در زیر میز زیر چیز گذاشته باشه چی فایده داره؟
تشکر، زنده باشین محمد نبی خان، زنده باشین. تشکر
بله اردون که امرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سید.
و علیکم السلام، بفرمایید.
اینجا قدرت ایمال کابل اولای دفردی اول سالینا
میره بانی کنید.
خوش آمده
تو ناول تاستب اختر مبارکی و ایمان ساز دوستان تا همکاران در توکی تو بغیر در پویت اختر مبارکی و آن سنم گران و بیوانو تا
سلامت حسید میره بانی.
دو نظر دارم، یو نظر دارم با دو سوال
میره بانی.
نظر میداره چې دا خپل دولت څنګه دولت نه غواړي چې سوله وکړي، ځکه چې طالبان ته پیشنهاد کوي چې قانوني اساسي داسې دی دا به ته منی او ته به دا کوې او ته به دا کوې. ورته ووایه چې وروره یو د فراشي به دا بیز را سره کښېنې په دا دولت کښې را سره کښېنې کوم شی کوم اسلامي مګ دی که چای مخالف د شریعت وي راځي چې مخالف د شریعت وي، نو زه به تپ کښې څه وایم، نو به زه پکښې څه وایم. دا دولت به په دواړه په مشارکه په مخه بوځه، نه به امریکا واړو، نه به وروس واړو، نه بل واړو، نه به دا خپله دولت نه غواړي. دا مې نظر و. او سوال مې دا دی چې دوی دا افغانستان دولت ولې د پاکستان سره سوله کوي، ولې طالبان سره نه کوي؟ آیا دا پاکستان کومه خاله زموږ پاکستان سره جنګېږي که زموږ طالب سره جنګېږو؟
نو کله له طالبانو سره هم سوله کوي؟ تاسې د ولسمشر غني وروستۍ خبرې وانه ورېدې چې هم له پاکستان سره وای سوله کوم او هم له طالبانو سره، له دواړو سره هم جلا جلا.
موږ د پاکستان سره څه لرو چې سوله وکړو؟ په کوم جنګ کې مقابل چې پاکستان سره سوله کوو؟ ما سوال دا دی.
صحیح ده، ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندویو. نور ذاتي وخت متاسفانه نشته. ستاسو پوښتنو ته به د دې خپرونې په دوهم ساعت کې زموږ میلمانه ځواب ووایي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي له لندن څخه د سیاسي چارو کارپوه او د نیوزویک مجلې لیکوال سمیع یوسفزی، په سویډن کې د سیاسي چارو افغان کارپوه عبدالکریم